اگه یک شب تو آیی ببرم همه گل ها بسرت می پاشم.
سلامونه وخت په افغانستان کې د شپې نه به جیش په زفی ولاستان اگزایمو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي نن یو ام ډی 500 هلیکوپټر په سمنګان ولایت کې سقوط شوی. دغه وزارت په خبر پاڼه کې تایید شوی ده چې دوه پیلوټان په دغه پیښه کې وژل شوی دي. اعلامیه زیاتوي دغه څرخه کالوتکه نن سهار نږدې 9 بجې د مزار شریف له هوایي ډګره سمنګان ولایت د ګزمې په هدف پورته شوې وه، چې وروسته یې د سمنګان ولایت د خول ولسوالۍ په سیغانچي سیمه کې د برېښنا له یوې پایې سره ټکر وکړ او ولوېده. د طالبانو دفاع وزارت دا معلومات نه دي ورکړي چې په سقوط شوې څرخکه کې وژل شوي پیلوټان د جمهوري نظام څخه وو یا هغه چې دوی تازه روزلي دي. تیره ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې 22 کلنې نجلۍ ځان وژنه کړې. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي دفتر په یو خبره کړي بیان کې دعا کړې چې زرینې په نوم دغې ښځې عصبي ناروغي درلوده او ځان یې زړولی. د سرچینې په خبره د سپین بولدک د امنیې قمندانۍ تر پلټنو وروسته معلومه شوه چې نجلۍ تر دې مخکې هم 2 ځل د ځان وژنې هڅه کړې وه. د اروپا د پارلمان یوې غړي هانا نیومن ویلي وو چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېری ښځې او نجونې د ځان وژنې هڅه کوي، خو د طالبانو د حکومت ویان د هانا نیومن دغه خبرې رد کړې وې. که څه هم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پیښو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو تیر لمریز کال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په دغه هیواد کې د ځان وژنې 360 پیښې ثبت شوي دي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته د افغانانو د لومړۍ جوپې د استولو خبر ورکړ. د دغه وزارت په وینا په لومړۍ جوپه کې تېره شپه د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه 346 افغانان سعودي عربستان ته روان شول. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن وزارت وایي دوی به سږ کال د څلورو هوایي ډګرونو له لارې شاوخوا 1500 افغانان د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته ولېږدوي. تیر کال له افغانستانه 1502 کسان د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته تللي وو. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت ویلي سږ کال به پر هر تن د حج د ادا کولو له درکه 3940 ډالره لګښت راشي. تیر کال پر هر تن 4130 امریکایي ډالر لګښت راغلی وو. د افغانستان د فوټبال د 40 کلنو ملي لوبډلې ترکمنستان ته 2-1 ماته ورکړه. دغه لوبه د مرکزی آسیا د 40 کلنو فوټبال سیالیو په لړ کې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې ترسره شوه. افغانستان د یک شنبه په ورځ په دې بریا سره د 3 نمرو په ترلاسه کولو په موقت ډول د ګډون کوونکو لوبډلو په منځ کې 2 ځای خپل کړی. د نن په 2 لوبه کې هم د ایران ټیم د ازبکستان ټیم ته 3-2 ماتې ورکړې. په دې سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او ایران لوبډلې برخه لري. په 2 لوبه کې به افغان لوبډله سبا د تاجکستان له لوبډلې سره سیالي کوي. د 2 لوبه به د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 بجو ترسره شي. د یادونې وړ ده چې دغه سیالي د لیګ په بڼه ترسره کیږي او افغان لوبډله به له دغو ټولو لوبډلو سره لوبیږي. کومه لوبډله چې ډېرې نمرې ترلاسه کوي په آخر کې به د اتلولۍ جام ګټي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ. د تو خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشئ. د سر مطلب مو دا دی چې د G7 یا د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو په طالبانو غږ کړی چې د ښځو حقونه تامین کړي او ټول شموله ملي ډایالوګ پیل کړي. خو د G7 یا د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو اعلامیه د افغانستان په تړاو په طالبانو آیا واقعا فشار راوړی شي که څنګه؟ ډیپلوماټ او شنونکی غوث جانباز په اړه وایي.
د خدا دوه کاله خواړي چې طالبان دي د نجونو حقوق رعایت کی خونی ورک نو زکه خو دغه دکلراتیو خبرې دا شعاری او غوښتنې نور هیڅ اغیز نه لري.
د افغانستان د بشري حقونو ملغا شوی کمیسیون چې وصل بهر فعالیت کوي ویلي چې په ایران کې په افغانانو باندې محدودیتونه ډیر شوي دي. په دې اړه به هم تاسو ته یو ریپورت ولرو چې اسلام آباد له پانتونه لزګونه افغان زده کوونکي فارغ شوي دي.
پاکستان کې د سکالرشپ د باندې راغلی او ما فل حال ډېر ښه احساس کوم. خپل وطن د خپل خاورې قوم لپاره به ان شاء الله پلانونه لرم او کار به کوم.
د لویو لارو په ارتباط هم یو ریپورت لرو چې خلک وایي رستورانتونه ښه خواړه نه ورکوي.
سمه غذا یا سمه ډوډۍ ورته برابر کی په رستورانتونه یو به او به اې دوله لحاظه لارې ډېرې خراب دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د ثبات اقتصادي وضعیت په اړه باندې اندېښنه خولیده. د جی 7 یا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې او د امریکا متحده ایالاتونو جمهور ریاست سپینی ماڼۍ هم په خپل ویب پاڼه باندې خبره کړې ده، په طالبانو باندې غږ شوی چې د ښځو حقونه تضمین کړي او ټول شموله ډایالوګ کې داخله شي. خو طالبانو ویلي دي چې د افغانستان کورنی مسائل په دوی پورې اړه لري او د جی 7 له مشرانو غوښتي چې په دې چارو کې لاسوهنې ونه کړي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جیو مشرانو د جاپان په هیروشیما کې په خپل درې ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په حالاتو هم خبرې کړي. دوی ویلي په افغانستان کې د ثبات، آرامۍ او ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت پر وړاندې ګواښونه مخ په زیاتې دودي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو ګډه اعلامیه کې چې تیره شپه سپینې ماڼۍ په خپله ویب پاڼه خپره کړي، د طالبانو غوښتل شوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او دې ډاډ ته ورسیږي چې د افغانستان خاوره هیڅ هیواد ته د ګواښ، برید، د ترهګریزو کړنو د پلان او تمویل او ترهګرو ته د پناه ورکولو او روزنې لپاره نه کارول کیږي. د جیو په اعلامیه کې لیکل شوي د دوی په غونډه کې مشرانو د طالبانو لخوا په سیستماتیک ډول د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه د طالبانو سرغړونو سره مخالفت ښکاره کړی. اعلامیه کې زیاته شوې پر طالبانو غږ کوو چې د نه منلو وړ پرېکړې سمدستي بیرته واخلي، په ځانګړي توګه هغه چې د ښځو او نجونو خلاف دي. ټول افغانان باید د عامه ژوند په ټولو برخو کې له پوره مساوي او معنا لرونکي ګډون څخه برخمن شي او بشري مرستو او بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی ولري. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو له طالبانو دا هم غوښتي چې د ملګرو ملتونو منشور ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د دې سازمان ماموریت تضمین کړي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو ښځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د جیو سر مشریزه کې د افغانستان په اړه بل بحث سیاسي مشارکت او د افغانانو ترمنځ د سیاسي ډیالوګ پایل دی. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې لا هم د ټولو افغانانو استازیتوب او سیاسي ګډون نشته. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د باور وړ، ټول شموله او د افغانانو په مشرۍ ملي خبرو اترو کې د ګډون لپاره مهم ګامونه پورته کړي. داسې خبرې اترې چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو له قوله ټول افغانان پکې برخه ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د جیو مشرانو د غوښتنې په ځواب کې هماغه تکراری ځواب ورکوي چې دا موضوعات د افغانستان کورنی مسائل دی او له نړیوالو پکې د نه لاسوهنې غوښتنه کوي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
هیله مو دا ده چې باید دوی لومړی خپل وظیفه سرته ورسیږي، د افغانستان اسلامي مرد حکومت په شکل باندې باید ومني په ټولنه کې، بیا غوښتنې مطرح کړي. او دوم دا ده چې هغه ځینې مسایل چې د افغانستان کورنی موضوعات دي او ارزښتي موضوعات دي، هغه افغانانو کار دی، دوی باید په هغو کې مداخله ونه لري.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سازمان کې د امریکا متحده ایالات، جاپان، جرمني، فرانسه، برېټانیا، ایټالیا او کاناډا شامل دي. دوی په خپل تیره غونډه کې چې تیر کال په جرمني کې جوړه کړې وه، په طالبانو غږ کړی و چې د بشري حقونو له نقض لاس واخلي. خو د دوی د غوښتنې برعکس، د طالبانو حکومت په افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو بندیزونه او محدودیتونه لا ډېر او سخت کړل.
د جیو یا د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د اعلامیې په ارتباط مو رپورټ واورید چې له طالبانو غوښتي د ښځو حقونه رعایت کړي او یو ملي او ټول شموله ډایالوګ پیل کړي. په همدې ارتباط باندې زموږ همکار مرسلین ارسلا له سیاسي چارو شنونکي او پخواني افغان ډیپلومات ښاغلي غاوس جانباز سره مرکه کړې ده او ترې پوښتنه یې کړې ده چې د جی 7 یا د جیو د ډلې د مشرانو اعلامیه به په طالبانو باندې فشار راوړي که څنګه؟
ماته تر ډېره بریده داسې ښکاري چې دا یو نوکریواله په اصطلاح فورمالیټي اعلامیه ده چې هیڅ نوه وزن نه لري، ګرچې دا ډېر وزمینو هیوادونو منتشره کړې هم ده. اوس ته د چا نه غواړې؟ ته خو دا دوه کاله غواړې چې طالبان دې د نجونو حقوق رعایت کړي، مکتب ته پرېږدي، طالبان دې د ښځو حقوق رعایت کړي، کار ته دې پرېږدي، بیرون ته تک ته اجازه ورکی یادی خونی ورکوی. نو ځکه خو دغه دکلراتیف خبرې دا شعاری غوښتنې نور هیڅ اغیز نه لري.
د جی اوه غړو هیوادونو په دې اعلامیه کې د طالبانو حکومت غوښتي چې سیاسي همکاریو ته مخه کړي. نو تر اوسه خو طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. آیا طالبانو حکومت د دې جوګه دی چې له نړیوالې ټولنې سره سیاسي همکاریو ته مخه کړي؟ او بل دا چې له سختاري پلوه د طالبانو حکومت څونه د یو مسؤول حکومت په توګه عمل کړی تر څو د سیاسي همکاریو فضا رامنځته شي؟
د سی یو ګونګ موضوع ته اشاره شوې ده چې هغه سیاسي اقدامات دي. اوس دا سیاسي اقدامات طالب چا سره وکړي؟ د دې آدرس څوک دی؟ آیا خپل منځي کوم سیاسي چلند وکړي، دنیا سره سیاسي چلند وکړي، که یو مشروع نظام رامنځته کړي؟ دا مشروع نظام په کوم میکانیزم رامنځته کړي؟ د دې فرمول څه دی؟ د دې ګډونوال به څه وي؟ دا ډېرې نورې پوښتنې هم رامنځته کوي چې زه ډېر ډارېږم او د دې هراس وجود لري چې دغه په یو ترتیب یو نرمښت نو سي د طالبان مقابل کې شي، د هغوی دغه متدرج رسمیت پیژندلو ته لار هوار نه کی. طالبان د رسمیت پیژندلو وړ نه دي. دوی د خپل د ژمنو د عملي کولو جوګه نه دي او نه باید په پیژندل شي. د طالبانو په ډله کې هغه مسلکي خلک نشته چې هغه د سیاست جوګه وسیږي او هغه وشي کړی سیاسي کار وکړي یا هغه سره سیاسي کار وشي تر څو چې دوی خپله دغه درک دوی څخه پیدا نشي چې اوس باید لاره خبرو اترو ته ټولو افغانانو سره پرانیزي. افغانستان کې هغه کوم سنتي انسټیټیوشنونه دي یا عمومي انسټیټیوشنونه لکه ټاکنې، لکه د قانون رامنځته تګ، تر څو چې دې ابزارو ته دوی مخ نه کی د هیڅ نوې سیاسي چلن خبره دلته ارزښت پونه لري.
جانباس ډیر وخت کیږي چې انجونو ته په افغانستان کې مکتب او پنتون ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. نو څه فکر کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا په دې برخه کې د طالبانو پر حکومت کافي فشار وارد شوی که د نړیوالې ټولنې تمرکز یوازې پر دې دی چې افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي او هماغه بخور نمیر ژوند مختبوزي؟
کله چې موږ وایو نړیواله ټولنه، نړیواله ټولنه یعنی څوک؟ نړیواله ټولنه یعنی همدغه اوه یا اته یا نه یا لس هیوادونه پرمختللي صنعتي ټول د دنیا، د دنیا ټول حاکمیت، قدرت، کاغه نظامي دی، کاغه اقتصادي دی، کاغه پولي دی، د دغو هیوادو په لاسو کې متمرکز شوی دی. نو طبیعي ده چې دقیقا د همدو هیوادونه باید وغوښتل شي چې آیا دوی د افغانستان په حق کې صادق دي. هر هیواد د همغه ډېر تاریخي اصل نه عمل کوي چې هغه د دوی ملي منافع خوندي ساتل دي. دوی په همغه چارچوب کې هر یو ځان ته او ټول یو ځای په دغه اصل باندې عمل کوي چې د دوی منافع باید په هیڅ صورت متضرر نه شي په افغانستان کې یا په بل هر ځای کې. نو په ډېر خوشحالۍ سره باید ووایم چې شواري بلنې باید عامه ولري چې تعلیم ورکوي، ښځو ته د کار اجازه ورکوي، ښځو ته د بشر حقوق رعایت کوي، طالبو ته همدا وایي د سیاسي ازادیګانو حقوق تامین کوي. دا به تر شعارونو لا پاتې اوسي.
پخوانی افغان ډیپلوماټ او سیاسي چارو شنونکی غوث جانباز و چې د جی او د غونډې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ. په تیر بیا چې د افغانستان په تړاو اعلامیه ورکړي څومره په طالبانو باندې فشار راوړي؟
ل آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
ورزو ایران ته د افغانستان د تیر جمهوری نظام پر مال د بشری حقوقو خپلواک کمیسون چې طالبانو ملغا اعلان کړی او دمګړی له بهره فعالیت کوي، په یو اعلامیه کې اندېښنه ښودلې چې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې محدودونکي اقدامات زیات شوي دي. دغه کمیسون ویاند شکر الله مشکور هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په ایران کې دننه او بهر د بشری حقوقو پر بنسټونو غږ وکړ چې د افغان کډوالو د بشری حقوقو د مراعات په برخه کې د ایران حکومت ځواب ویلو ته اړ کړی. په ایران کې د افغانانو په اړه باندې وروسته له هغه اندېښنې زیاتې شوې دي چې د طالبانو او د ایران د چارواکو ترمنځ د اوبو پر سر باندې لانجې زیاتې شوې دي او ورسره له ایرانه د افغان کډوالو د راشړلو پروسه هم چټکه شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ رپورټ ته.
یو افغان ځوان چې څه موده وړاندې په ایران کې بندي و او درې ورځې وړاندې بیرته افغانستان ته راستون شوی وایي چې په لږ معاش به یې په ایران کې درانه کارونه کول. دا ځوان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته خپله کیسه کوي چې ولې له ایرانه وایستل شو.
یو لوی سالون لري چې زر تر درې زره خلک هلته ساتي، اصلا اکسیجن نشته. وای خو پیسې ونه لري، اجازه نه درکول دی ځای ولاړ شي. له هغه ځایه تیر شو په پوله مو دروي، یو څو سپېړې راکوي او وایي خیرانو افغانانو، کثیفو افغانانو، زموږ خاورې ته نور رانه شئ، زموږ هیواد تاسو ته اړتیا نه لري، تاسو موږ ته اوبه نه راکوئ. ډېر ظلم کوي او شکنجه ورکوي.
تر دې مخکې په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې ویډیوګانې هم په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې، خو ایراني چارواکو تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي. په تیرو څو ورځو کې دا څوم ځل دی چې په ایران کې میشت یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه هیواد کې له بېلابېلو ستونزو شکایت کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو حکومت لغوه کړی او اوس له دغه هېواده بهر فعالیت کوي، په ایران کې د افغان کډوالو د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او د ایران حکومت یې غوښتي چې په دې برخه کې د بشري حقونو ارزښتونو ته درناوی وکړي. د دغه کمیسیون په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې پر افغان کډوالو زیات محدودیتونه لګول شوي، نورو دندو ته د هغوی لاسرسی کم شوی او یوازې درانه کارونه ترسره کولی شي. د دې کمیسیون ویاند شکرالله مشکور د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
من یو ځل بیا په ایران کې دننه او له دې هېواده بهر د بشري حقونو له بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې د دې غیر انساني او غیر عادلانه پرېکړې د لمنځه وړلو لپاره د عدالت غوښتنه وکړي او د ایران حکومت د مهاجرینو د بشري حقونو په اړه حساب ورکونې ته اړ کړي.
دا په داسې حال کې ده د ایران د بشري حقونو سازمان چې له ناروې فعالیت کوي، په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامونو د زیاتوالي خبر ورکړ او ویې ویل چې په روان میلادي کال کې په دې هېواد کې لږ تر لږه شپږ افغانان اعدام شوي دي. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوو اونیو کې 28 زره افغان کډوال له ایران ایستل شوي دي. د دغه وزارت وایان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل:
په دې وروستیو دوه هفتو کې تقریبا تر اوسه پورې 45 زره هیوادوال هیواد ته راستانه شوي دي چې زیاته برخه یې د ایران هیواد نه راغلي دي. د ایران هیواد نه تقریبا د 28 زرو په تعداد کې افغانان په اجباري ډول باندې راوستل شوي دي او باقي نور په خپله خوښه باندې هیواد ته راستانه شوي دي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایان ضیا احمد تکل په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د تېرې پنجشنبې په ورځ یې وویل چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یا یونیسیر د وروستي راپور له مخې له 2021 کال راهیسې 1.6 میلیونه افغانان ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. یونیسیر اټکل کړی چې په 2022 کال کې شاوخوا 4,05,000 افغانان له ایران ایستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هلمند سیند د اوبو پر سر د ایران حکومت او طالبانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. ایران غواړي چې د 1,05 کال د اوبو د ویشلو تړون عملي کړي. طالبانو هم ویلي چې دغه تړون ته ژمن دي، خو ادعا یې کړې چې د وچکالۍ له امله د هلمند په سیند کې اوبه کمې شوي دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د څرګندون ته غبرګون ښودلی او وایي چې باید د اوبو نشتوالی د دوی د تخنیکي ټیم لخوا مشخص شي. د اوبو د ویش پر سر د ایران حکومت او طالبانو ترمنځ نندرو په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو د زیاتېدو په تړاو اندېښنې زیاتې کړې دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
وربشو اسلام آباد ته د اسلام آباد د نړیوال اسلامي پانتون څخه د افغان محصلینو د فراغت غونډه جوړه شوې و. د راپورونو له مخې شاوخوا 50 افغان زده کوونکي هلته له بیلابیلو رشتو فارغ شوي دي او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. په دې اړه پام وکړئ، له اسلام آباد د آزادې اروپا د مشال څانګې د خبریال ګوهر مسید رپورټ ده.
په دې دستوره کې 50 شاوخوا جنکو او هلکانو ډیګري ترلاسه کړې. ډیګري تر لاسه کوونکو او نورو زده کوونکو خپل خوشحالی د مشال ریډیو سره شریک کړي او په افغانستان کې د جنکو د زده کړې په اړه ګامونه پورته کولو امیدونه یې سرګند کړل. په دې مهال یو زده کوونکی مشال ریډیو سره خپل خبرې سدسې شریک کړي.
زه فریده حفیظ هم د اسلامیک نړیوال پوهنتون د ایار نړیوال وړیکو پوهنځي د دویم کال محصله. تر هر څه وړاندې زه د زړه کومې دوی ته د دغه جشن مبارکي وایم او خدای تعالی څخه هیله کوم چې دوی د پاراتون کې هم همداسې بریالي لري. یقیني خبره ده چې دا بورسونه د افغانستان لپاره ډیر زیات مهم دي، خاص کر د نجونو لپاره. د افغانستان اوسنی حالات ته په کتلو سره د جهالت د زده کړو لپاره هیڅ قسم گنجائش نشته او هیڅ الته زمينه د زده کړې نشته. دغه بورسونه د دې سره مرسته کوي تر څو افغان نجونې هم د ښه تعلیم برخمن شي، او دې سره سره د پاکستان حکومت څخه هم په ډیره مننه سره چې دوی هر کال کوښښ کوي زیات شمېر افغان نجونې بیا په خاص ډول باندې نجونې پاکستان ته راولي او دوی ته د زده کړې زمينه برابره
کړي. په دستور کې د زده کوونکو مور او پلارونو، د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن اعلی چارواکو، او پاکستان لپاره افغانستان طالبانو سفیر هم ګډون وکړو. ډیګری تر لاسه کوونکي زده کوونکو وویل چې دوی به د خپل تعلیم په بنیاد د خپل وطن او خلکو لپاره لارې سموي.
پاکستان کې د سکالرشپ د باندې راغلی وم او فی الحال ډېر ښه احساس کوم. نو د خپل وطن د خپل خاورې قوم لپاره به ان شاء الله پلانونه لرم او کار به کوم. نو دلته د پاکستان د حکومت لخوا نه د چې سي دفاع نه موږ سپورټ شوي موږ باندې کار شوی دی، او دې لپاره به آینده کې موږ ان شاء الله ښه اکټیویټي ولرو. د ښځو د تعلیم په باره کې زما پیغام دا دی چې باید هر سړی خپل لنوړه
په دې محل د پاکستان لوړو زده کړو کمیشن د افغان زده کوونکو څنګه مشر جانزیب خان د افغانستان زده کوونکو لپاره په زرګونو شمیر کې سکالرشپونو ورکولو اعلان هم وکړو. یاد د ویچ افغانستان کې کله نه طالبانو حکومت په لاس کې اخستې، نو ویل کیږي چې هغه وخت نه تر اوسه پورې په افغانستان کې جنکو د زده کړو په اړه را مخکیکیږي چې سو سو زلا نړیوالو ملکونو پر خپل اندېخنې سرګند کړې دي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. ور بشو د اوکراین موضوع ته، که څه هم روسیې د اوکراین پر بخمود ښار د بریا ادعا کړې، خو اوکراینی چارواکي وایي چې دمګړې په بخمود ښار کې سخته جګړه روانه ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي روسي ځواکونو بخمود ښار په بشپړ ډول ویجاړ کړی او هلته هیڅ هم ندی پاتې. پرون شنبه د روسیې د دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو پوځیانو د شرکت تر ادعا وروسته، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د بخمود ښار د نیولو له کبله د مبارکۍ بیان ورکړی دی. د اوکراین پوځي قومندانانو د روسیې د دغو اعلانونو په ځواب کې عکس العمل ښوولی، او د اوکراین د پولیو ځواکونو قومندان ټینګار کړی چې د دوی پوځیان لا هم په مبارزه بوخت دي. خو کله چې نن یکشن به د جاپان د سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پوښتنه وسوه چې آیا دغه ښار لا هم د کیف په ولکه کې دی، ظاهرا یې د دې ښار له لاسه وتل تایید کړل. خو د هغه مطبوعاتي دفتر وروسته وویل د زیلینسکی خبرې تحریف شوي دي. زیلینسکی ویلي په دې ښار کې هیڅ هم نه دی پاتې او روسي ځواکونو هر څه تخریب کړي دي. دغه ادعاګانې داسې وخت کیږي چې د راپورونو له مخې اوکراین د بخمود د شمال او جنوب د ځینو ولسوالیو د جګړې په ډګر کې محسوس پرمختګونه کړي دي. دغه ښار د روسي ځواکونو د لس میاشتني فشار په نتیجه کې کاملا ویجاړ شوی، او په دې برخه کې د واګنر د خصوصي شرکت سرتیرو عمده رول ادا کړی دی. په همدې حال کې اوکراین پراخو ځوابي پوځي عملیاتو ته په چمتووالي بوخت دی چې اټکل کیږي د جګړې د زر کیلومتره لومړۍ کرښې په اوږدو کې به په یوه یا دوو موقعیتونو کې پیل شي. دغه کرښه په شمال ختیځ کې له لوهانسک پیل په جنوب ختیځ کې خرسون ته نږدې د دنیپر سیند تر خولې پورې غځېدلې ده. روسیې د بخمود ښار د نیولو لپاره چې هم کیف او هم مسکو ته ځانګړی اهمیت لري لوی زیانونه لیدلی دي. روسي ځواکونه له تیر دوبی راهیسې په اوکراین کې د جګړې پر ډګر د پام وړ لاسته راوړنې یا هم لوی بریاوې نه لري، خو اوکراین توانېدلی چې روسي ځواکونه په تیر مني کې په بریا سره له خارکیف سیمې او د خرسون ښار له ځینو برخو وباسي. د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي شرکت مشر یوګینی پریګوژین پرون په ټلګرام کې یوه ویډیو خپره کړې چې د بخمود ښار د ریل ګاډي د ویجاړ سوي تمځي په وړاندې ښکاري. هغه ویلي دغه ښار پرون غرمه په بشپړ ډول ونیول سو، خو د اوکراین د پولیو ځواکونو قومندان جنرال الکساندر سیرسکی پرون په یوه اعلامیه کې وویل
د دوی د قلمرو د هر متر لپاره به جګړه دوام کوي. په همدې حال کې د اوکراین د دفاع وزارت موینی هینا ملیار ویلي اوکراینی ځواکونو د بخمود په جنوب ختیځ کې پر مشخصو صنعتي او زیربنایي بنسټونو خپلې جګړې ته دوام ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمیر افغانان چې په لویو لارو ولایتونو ته سفر کوي وایي په دې لارو کې روغتیایي اسانتیاوې نشته او ډیر شمیر رستورانتونه چې په دې لارو کې فعال دي روغتیایي لارښوونو ته چندان پام نه کوي. له دې کسانو یو شمیر هغو چې د لویو لارو په ځینو رستورانتو کې خواړه خوړلي ازادي راډیو ته وویل له خوراک وروسته مسموم شوي او له همدې امله اوس له کوره ځان سره خواړه وړي. اخو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د محیطي روغتیا ریاست وایي پراتلونکي کې د دې ستونزې د حل لپاره پلان لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
بهشته د فریاب ولایت اوسیدونکي ده وای که څه هم په لویو لارو سفر لب نتیار خخه شوی خو دا چې په دې لارو رستورانتونه چندان صحیح خواړه نه لري دوی ته ستونزې پیدا کړي. بهشتې ازادي راډیو ته وویل کله چې له فرات تر کابل راځي نه یوازې دا چې په لویو لارو کې جوړ شوي رستورانتونه ښه روغتیایي خواړه نه لري بلکې په دې لارو کې روغتیایي اسانتیاوې هم نشته.
د لحاظ د امنیت نه وضعیت ښه دی، ښه راحت خلک ځي او راځي، اما د لحاظ د دونه چې یو سمه غذا یا سمه ډوډۍ ورته برابره کړي رستورانتونه یا اوبه اوبه ایدو له لحاظه لارې ډېرې خرابې دي او هیڅ امکانات. البته د لارې بعضې لارې دي که نه بعضې ولایتونه دي لارې ډېرې هغه رستورانتونه ډېر خراب دي، اما بعضې ولایتونه چې دي بیا رستورانتونه ښه دي اما په قیمت زیات دی. به یو خاطره خلک رستورانتو ته نه ځي، هغه رستورانتو ته ځي چې همه کیفیت ټیټي همه قیمت ټیټي.
د بلخ اوسیدونکو رانا چې دا هم په لویو لارو ډیر تګ راتګ کوي ورته کیسه کوي.
از لحاظ بهداشتی هم
د لویو لارو د هوټلونو خواړه پاک نه دي. موږ د سفر پر مهال په کور کې چمتو شوي خواړه له ځان سره وړو ځکه د رستورانتونو خواړه د خوړو نه دي. که یې څوک وخوري ناروغيږي، که ستونزه حل نشي همدا وضعیت به روان وي.
در انا خبره د لویو لارو سفر اوږد وي او انسان خوړو ته اړتیا لري خو له دې ویره چې مسموم نشي کولای په هوټلونو او رستورانتونو کې خواړه وخوري. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د محیطي روغتیا ریاست د خوړو د خوندیتوب امیر بلال احمد مظلوم یار بیا وایي تر اوسه د ښارونو دننه د هوټلونو او رستورانتونو د پاکوالي په برخه کې کار شوی او په لویو لارو کې د شته هوټلونو او رستورانتونو پلان هم لري.
او پاتې شو د لویو لار په مورد هم د دو مدیرانو سره خبره مخکې نه شریکه کړې ده، لازم لارښوونه ورته کړې، انشاءالله تعالی تغیرات به راشي.
د ویلو ده چې د افغانستان په یو شمېر لویو لارو سفر نږدې 3 ساعته وخت هم نیسي چې د اړتیا له مخې باید یو څوک په دومره وخت کې څو ځل خواړه وخوري. په لویو لارو کې د خوړو د خراب کیفیت په اړه وړاندې هم شکایتونه شوي خو په تکرار سره یې ښکاري چې د دې ستونزې د حل لپاره هغه ډول چې اړینه ده ګام نه دی پورته شوی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غواګس کولای شئ زموږ پروګرامونه په azadiradio.com کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې 24 ساعته واوري، یعنی زموږ نشرات 24 ساعته دي. شپې ورځ کولای شئ زموږ د راډیو بیلابیلې خپرونې واوري. اوس هم د تاسو ځینې غږونه او پیغامونه خبرو.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته. اسمت الله احمد غزنی ولایت د زنه خان د ولسوالۍ نه. زموږ دغه څو مسافر زموږ د ولسوالۍ اوسیدونکي دي، دا غشپای ورځ کې چې نادر کسوي دي په ایران کې ورک دي. د دې عمرونه هم ډیر کم دي. موږ چې هرڅ معلومات وکړو هیڅ معلومات موږ ته په لاس را نغلو. له ازادي راډیو نه دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي او تر مسؤلینو پورې ورسوي د دې په پیدا کولو کې پراخ همکاري له موږ سره وکړي. او له مسؤلینو نه دا هیله لرو چې دلته په تهران کې کوم سفارت چې د افغانستان په نامه ده دلته موږ ته خدمات نه وړاندې کی، دلته د موږ غږ نه اوریدل کی. موږ د ایران مسافر ټول مسافر دا شکایت کوو، ډیر بد مشکل سره مخ یو. موږ ته اصلا خدمات دلته نسته، موږ مسافر دلته اصلا رسیدګی نه راته کیږي، موږ غږ نه اوریدل کیږي. سفارت ته چې ورسو جواب نه د مخترا لار نه راکوي، ل ډیر بد وضعیت سره مخ یو. هله لرو چې دغه سفارت کې کوم مسولین چې دلته کار کوي باید له دغه سره خبري وسی او د مسافرو غاغ واوریدل سی. د ازادي رادیو نه دا هیله لرو چې زموږ دغه یو غاغ او دمو دا پیغام نشر کړي ترڅو مسولینو پوری ورسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو ردونکو کارکونکو ته سلامونه. میرویس اخلاقی د هلمند لشکرګاه شهر اوسیدونکی. زموږ یواځینۍ غوښتنه د طالبانو د مسولینو صدا ده چې د دغو اوبو په بخښ کې دی باید ډېر متوجه اوسي، ځکه اوبه مخکې قوې ډېرې وې، اوس خو ودې بارانونه نه دي سوي، اوبه ډېرې کمې دي. دوی چې ځینې ولسوالۍ ته ورکوي، یعنې یوې ولسوالۍ ته یې ورکي، بیا بلې ولسوالۍ ته نه ورکوي تر ډېره حده پورې، ځکه چې بیا د هغو کښتونه وچیږي، بیا د هغه وخت اوبه ورکوي. نو زه د دوی سه دغه هیله په درناوي سره لرم چې هرې ولسوالۍ ته په نوبت سره اوبه ورکړي، تر څو د بزګر وروڼه، دهقانان وروڼه، دوی خپل اوبه په ښه معیار سره ولګوي، تر څو خپل کښتونه دغه مو پیغام دی لمنې تر مسؤلینو پورې ورسوي. ډېره مننه د ازادي راډیو د اورېدونکو څخه چې زموږ پیغامونه نشروي.
ورزو لنډو خبرونو ته د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي نن یو ام ډي 530 هلیکوپټر په سمنګان ولایت کې سقوط شوی. دغه وزارت په خبر پاڼه کې تایید شوی ده چې دوه پیلوټان په دغه پیښه کې وژل شوي دي. تیره ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې 22 کلنې نجلۍ ځان وژنه کړې. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي دفتر په یو خبره کړي بیان کې دا کړي چې زرینې په نوم دغې ښځې عصبي ناروغي درلوده او ځان یې زړولی. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته د افغانانو د لومړۍ جوپې استولو خبر ورکړ. دغه وزارت په وینا په لومړی جو پاکی تیر شپه د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه 346 افغانان سعودي عربستان ته روان شول. د افغانستان د فوټبال د شل کلنو ملي لوبډلې ترکمنستان ته 2-1 ماته ورکړه. دغه لوبه د مرکزی آسیا د شل کلنو فوټبال سیالیو په لړ کې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې ترسره شوه. افغانستان د یک شنبه په ورځ په دې بریا سره د درېو نمرو په ترلاسه کولو په موقت ډول د ګډون کوونکو لوبډلو په منځ کې دویم ځای خپل کړی. کولای شئ د تو خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio ته ورشئ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4000 جریب او ډیر زمک د کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړی دي.
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسو دا کښت ویجاړ کړ، پر ځای موږ ته غنم راکوي، سره راکوي او یا پیسې راکوي چې موږ په هغه ژوند وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي تر درملنې ورسته د محتاط ذهني مهارتونه بیرته رغیدای شي.
مجید جان خو کله چې مجید جان تر درملنې ورسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پیک دی، کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي.
د محتاطینو د درملنې د یو خیریه روغتون مشر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه لرو.
کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه عادي حالت ته راوګرځي، نو غواړو چې دی تا پامدی سنټر کې پامدی روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو.
د خدیجه په نوم د کابل ولایت یو اوسیدونکی وایي چې د موتاد گاونډي خزه له موږ سره په غم او خادي کې ګډون نه کوي.
همدا چې کله کله کوم محفل ته هم نه راتلله، ډیر شرم، ځکه چې ټول په بد الفاظو خبرې ورته کوي چې ته دی موتاد خزه یو، نو دا ډیر زیاته په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل وي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
عجیبه ده، په معایناتو کې دی اوس لیکل شوی او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر هغه وروسته چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او دی ولسوالۍ د بزګرو ترمنځ نښته کې څلور بزګران ووزل سول، په دی ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر درول سوی دی. که څه هم یوه اونۍ کېږي چې په دی ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او بزګرو ترمنځ نښته سوی، خو تر دې مهاله د طالبانو هیڅ یوه نظامي او ځایي مقام د دې پیښې او بزګرو د وزنې د لامل په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او وایي چې د کوکنارو کښتګران به د مقاومت په صورت کې ونیول شي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړول د حمل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شوه او تر دې مهاله د بدخشان ولایت په ارغنچخوا، جرم، ارګو، کشم او یفتلی پایان ولسوالیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دوی نظامیانو په دې شپږ ولسوالیو کې 4,500 جریب ځمکې د کوکنارو د کښت څخه پاک شوي دي، خو په دې لړ کې په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړول هغه مهال په تاوتریخوالي واوښتل چې د دې ولسوالۍ اوسېدونکو د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دوی ته دې د کوکنارو د ویجاړه سوو کښتونو تاوان او کوکنارو د کښت بدیل ورکړي. د طالبانو نظامیانو داسې مهال د دوآبه او درایم ولسوالۍ بزګران په مرمۍ وویشتل چې هغوی د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې په اعتراض لاس پورې کړ او د طالبانو له حکومت څخه یې د بدیل کښت غوښتنه وکړه. ځایي اوسېدونکو ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې په دې نښته کې 4 بزګران وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، خو د طالبان حکومت ځایي خلکو ته اخطار ورکړی چې د دې پېښې په اړه به له رسنیو سره خبرې نه کوي. د کشم ولسوالیو بزګر چې نه غواړي د امنیتي خطر له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، د طالبانو له حکومت څخه داسې غوښتنه کوي:
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسو دا کښت ویجاړ کړ، پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې له یوې اونۍ راهیسې نیش وهل یا د کوکنارو له بوټو څخه د تاریاکو راټولول پیل شوي دي، خو د بدخشان په ګډون په سړو ولایتونو کې تر اوسه د کوکنارو د نیش وخت نه دی رارسېدلی. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت کره شمېرې نه دي خبرې کړي، خو د دوی نظامیان وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان نږدې په 10 ولایتونو کې زرګونه هکټار مځکې له نشه یي بوټو څخه پاکې کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او دا عملیات بریالي دي.
کوکنار چې هر چا په هر ځای کې کرلی وو هغه اړول شوي دي، له منځه تللي دي. هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړل شوي چې د نشه یي توکو په کښت باندې لاس پورې کړي. که چیرې د دغو جرم څوک مرتکب شوي هم وي، هغه کښت یې له منځه تللی دی او دی نیول شوي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، استعمال او قاچاقو د مخنیوي په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي، خو دوی تر دې مهاله هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو بهیر وڅاري. سږ کال د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او په پام کې ده چې د دې دوو سروېګانو پایلې د جوزا د میاشتې په وروستۍ کې خپرې سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4,000 جریبو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي که څه هم اعتیاد یوه ذهني ناروغي ده او د دې ترڅنګ د انسان جسمي قوت هم کموي، خو تر اعتیاد وروسته د معتاد ظرفیت او له لاسه وتلی مهارت بیرته ترلاسه کیدای شي. له دې معتادینو څخه یو هم مجید نومیږي چې تر اعتیاد مخکې یې د برقي سامان آلاتو په ترمیم کې مهارت درلود، خو د اعتیاد پر مهال یې ذهني تمرکز ګډوډ شو او نه یې سوای کولای چې په دې برخه کې کار وکړي. مجید اوس نشه پرې ایښي او بیرته خپل کسب ته ورګرځېدلی دی. دا ځلې د مسلکي زده کړو په مرکز کې بیرته د خپل پخواني مسلک زده کړې ته مخه کړې ده. زموږ همکار په دې راپور کې د مجید ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
مجید شل کاله نشا کړی دا د بشپا ورس پلار او کوڅو کې پلاستیکی شیان ټولول بیا به دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به نشي مواد رانیول مجید تر درملنې ورسته د خیراتلونکو په هیله د برښنا په برخه کې مسلکی زده کړې وکړې مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پریک دی او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي سي نشه نسم پریښودلی خو په دې شرط سي ټینګه اراده وکړي پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل کیږي
بدبختي او تاریکی
دا امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي
مجید ویژگی کلان داره فعلا
مجید دوی ځانګړتیا ویلري دای اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی دای اوس دی ونوی کسب خاوند دی دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي
مجید دا برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شوی او معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي صفاکاري کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي زه د دل کار څخه خوښیم د خپل کارونه ډیر منظم او خطر سره کوي
ارواپوهان وایي چې تر نشې پریښودل وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید پاړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي
مجیدجان خو
کله چې مجیدجان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی پر خپل ځان یې ډیر باور درلود د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي دای اوس دلته زموږ سره کار کوي
فعلاً کار مې کنه
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو ښه بیلګه ده د معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د معتاد ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي په افغانستان کې د معتادینو د شمیر ډیروالی او د نړیوالو مرستو کموالی ته په کتو سره اوسنی دولتي روغتونونه کفایت نه کوي له همدې امله په ځینو ولایتونو کې خصوصي او خیریه روغتونونه جوړ شوي او په وړیا ډول د معتادینو درملنه کوي له دې ډلې څخه یو هم په ننګرهار ولایت کې د اخلاص په نوم خیریه روغتون دی چې له څو میاشتو راهیسې فعالیت کوي او تر دې مهاله یې د سلګونو معتادینو وړیا درملنه کړې ده دا چې دا څه ډول یو روغتون دی یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستر کړي او تر درملنې وروسته څه ډول خدمتونه لري په دې اړه مو د دې روغتون له بنسټګر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د اخلاص روغتون له نورو روغتیایي مرکزونو سره څه توپیر لري
د نورو روغتونونو سره توپیر پد کېده چې دا یو خیریه اداره ده او یو خیریه روغتون دی یعنی په افغانستان کې یو ځینی خیریه مرکز دی چې د معتادینو په برخه کې درملنه کوي چې نن الحمدلله تر 500 پورې مریضان درملنه پکې په وړیا ډول باندې کوي زمنګ دا روغتون چې چلیږي دا موږ سره ډیر افغانان رونه چې په بخر کې اوسېږي عدل توسېږي او وسی رسېږي نو دغه موضوع مې هغه سره شریک کړل نو په همدې اساس باندې په بخر کې او په داخل کې د خیرخوا افغانانو په همکارۍ مې دا ترتیب برابر کړل الحمدلله ډیر مخې ته تللی یو چې څومره زمنګ سره مرسته ډیره کوي په همدې اندازه به مونږه مخې ته ځو خو هغه څوک چې مونږ سره مرسته کوي هغه ته مونږه بیا د روپۍ حساب ورکو او غیر سره هم قناعت کوي
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي
د درملنې میتود په افغانستان کې د سیتامي پالیسی دا سیدا چې دلته د معتاد اراز او علائم کنټرولي چې دا په دوه طریقو کې صورت نیسي یو چې کله معتاد بستر شي نو په دماندې لومړنۍ مرحله دا د ډیټاکس مرحله ده د زهرستنې مرحله چې دا
د یوی ورځ نواله تر 15 16 ورځ پورې په بر کې نیسی چې په دکی د مریض د زهر نیستنې مرحله ده او دکی په مریض باندې مختلف اراض او علائم راښکاره کیږي نو د هغې تداوی کیږي او د هغې مخنیوی کیږي. وروسته له ډیټاکس نه بیا د رهاب مرحله ده چې دا د بیا رغونې مرحله ده چې په دې کې بیا د مریض منټلی د د په عصبي حالت باندې کار کیږي او په دې کې رواني مشورې او د کې کونسلران مریضان ته د د په دماغ باندې او رواني مشورې ورکولی شي.
یو موتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستري کړي کې د پروسې په اړه راته معلومات راکړي؟
هغه موتاد دا چې زمونږ اداره یو خیریه اداره ده او د مستحق موتادینو اشخاص لپاره جوړه شوې ده. نو که چیرته زمونږ سره څوک ځان بستري نو زمونږ توصیه ورته دا ده چې ته باید یو نږدې امنیتي ادارې ته لاړ شي. مثلا که ولسوالۍ کې وي باید ولسوالۍ ته لاړ شي، هلته د هغې نه غوښتنه وکړي د ولسوالۍ د هدایت پر اساس باندې که دلته په ښار کې نو د حوزو د هدایت پر اساس باندې په لیکلي بڼه باندې باید مونږ سره ځان بستر کړي. دا پروسه لږ خم یو مونږ دې ته ډېر زیات لیوالتیا هم ښیي ځکه دا قانوني راځي. بیا ځینې د سیمې چې کورنۍ راوړي بیخي امنیتي ادارې په جریان کې نه یې کړي نو هغلته مونږ یې داسې بسترو چې باید د موتا د پلار یا رونه موجود وي. که بیا پلار یا رونه موجود نه وي نو بیا مونږ یې نشو بسترولی ځکه د ده باید وکیل موجود وي.
تاسو څو ډوله درملنه لري؟
د مریض درملنه د په دوه حالتو کې کیږي. یو چې کله مریض بستریږي نو د اولې ورځې نه تر 15 ورځو پورې د ډیټاکس مرحله ده چې دا د زهر ایستنې مرحله ده. په دې کې مریض باندې مختلف اراض او علائم ښکاره کیږي او هغه تداوي کیږي او کنټرولیږي. د هغې نه وروسته بیا د رهاب یعنی د بیا رغونې مرحله ده چې په دې کې د مریض منټلی حالت باندې کار کیږي او تر څنګ یې د ده په درملنه باندې که بیا هم اراض او علائم پرې راښکاره کیږي نو هغه هم کنټرولیږي.
بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړي؟
موږ دلته د یو معتاد د بستر په وخت کې 15 قسمه خدمات وړاندې کیږي. یو د مریض مکمل معاینات، ټیسټونه، د مریض مکمل دوایی، د مریض اوسیدل، د مریض سلری ساته، د ډاکټر خدمات چې په دې کې مثلا سپورت هم شامل دی، تر څنګ یې دینی زده کړې او نور خدمات، او تر څنګ یې د مریض د ډاکټر سلوس ته خدمات ور سره پسنګ کې د ډوډۍ. خو موږ فی الحال د پاره یوازې او یوازې د 150 کسانو د درملنې امکانات لرو. د 150 مریضان ته مکمل هر څه وړیا دي. د 150 نه چې پورته کیږي نو بیا هغه ته هر څه وړیا دي، مګر یوازې او یوازې خپل د ډوډۍ مصرف په ځان منی کنه. مثلا چې هر 100 روپۍ ډوډۍ مصرف راځي هغه خپل کې ځان ته، نور هغه تم هر څه وړیا دي.
ل درملنې ورسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
د درملنې روس کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه دی حالت تر وګرځي نو غواړو چې دی ته پامدی سنټر کې پامدی روختون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو چې دیتا مکمل سامان ورکو دی پدل تکارو کې دی استادان شي په خیر او د دې ځنه چیزی نو زمونږه تصمیم او پلان دا دی چې د هر ساحي چې نو الته ما غزه ساحي خیاط سره به کینو درزی سره نو دی خو به تیار یو څو استادې یو څو پیغه پام کوي نو ان شاء الله العزیز غواړو چې دغه د کار زمينه ورته برابر ګدام پلان کې ده ان شاء الله په نږدې وخت کې به راغښ او دامه په هوی په برخه کې خو د مریضانو ته خپل کونسلران لرو د دامه په هوی کوي چې دغه د دغې لارې هغه بد عواقب تر څنګ سرنګ روغ دی شو سرنګ باید ځان خلاص کړي. دغه عامه پوهاوی هم دلته په داخل کې کیږي خو په بهر کې هم غواړو چې داسې یو کمپیني سیستم برابر کړو په خیر سره.
دی و خیریه روغتون مشر وویل چې روغوسوی معتادینو ته په خپل روغتون کې کار ورکوي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه میلاو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپورونو نس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1290 منځنۍ سپو باندې واوري. تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د معتادینو کورنۍ د دوی په کلنو شرمېږي، له همدې امله د خپلوانو او ګاونډیانو په غم او ښادیو کې چندان ګډون نه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي خدیجه د خپل معتاد ګاونډي کې څه کوي چې تر نشي مخکې سوداګري کوله، پریمانه پیسې درلودې او ښځه یې د ګاونډیانو تر نورو ښځو د غم او ښادي په مراسمو کې مخکې وه. خو اوس د نشي میړه له شرمه له ګاونډیانو څخه ګوښه ګرځي او د چا کره نه ورځي. دا چې د معتاد کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده، دا به د خدیجې له خولې واورو.
زمونږ د کور یو همسایه ډېر زیات ښکلی او ښه ژوند یې درلوده. سو کورونه او تجارت داسې، یعنی ډېر ښه ژوند یې درلوده. خو د وخت په تېرېدو سره دا معتاد په مواد مخدر باندې شو. د وخت په تېرېدو سره یې ټول ژوند، یعنی مطلب د تجارت، د کورونه، د هر څه له لاسه ورکړل، ځکه چې دا معتاد شو. کوم اعتماد یې چې درلوده، کوم اعتبار یې چې په دې شاوخوا کورونو کې درلوده، دا هر څه یې له لاسه ورکړل. نو په دې چې کله محتاج شو، نو د غلا ته هم شروع کړله. هیچا به اجازه نه ورکوله چې د هغې د کورونو په طرف لاړ شي، ځکه چې د غلا کوله. ان چې دا چې یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه او بازه کې د ساه څخه راستلې او پټ کړې او مطلب غلا کړې وه. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به موږ مخامخ کېدلو، نو ډېره به شرمېدله، ځورېدله، به ډېره سخته چې تا دی او بازه کې پټ کړی دی. نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله، له ډېره شرمه، ځکه چې ټول به په بدو الفاظو خبرې ورته کوي چې ته دی او معتاد ښځه یې، نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معایناتو ورسته ورته وایي چې په هیروینو معتاد شوی دی. مسعود چې هیڅ وخت د هیروینو نشه نه ده کړی، سخت ورخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو معتاد کړ، اصل کې صد صدا ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهرباني وکه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.
خیریسته؟
صحت مو خیر؟ خیر خیرت. رازا رازا په دې چوکۍ کېنه.
سمه ده، ده دای کېنم.
خاص څنګه شو؟ معاینات دی وکړل؟
هو صاحب، معاینات می وکړل.
ترا که چوي ګورم؟
ده دای واخله.
ته خو به کوم عمل نکې؟
یوازې سیګریټ وام، بل عمل نه کوم.
په خو دې نشه کوله؟
نه، په خو مې مس ډول نشه نه کړې.
عجیب ده، په معایناتو کې دی اوس لیکل شوی او ته بل سوای؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟
نه نه ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
په معایناتو کې د ځکه اشتباه نه ده شوی چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته ویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کیدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل یو دوکاندار څخه سګرټ رانیسي که له بېلابېلو دوکاندارانو څخه هم رانیسي.
ډاکټر صاحب، خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دوکاندار دی، تل یې له هماغه څخه رانیسم.
ولې تل همدې یو دوکاندار څخه رانیسې؟
په دې خاطر چې دا دوکاندار اصل سګرټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګرټ نه وي وهلی.
سګرټ خو به دې نه وي پرېښې؟
نه نه مې دي پرېښې، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې څکولي دي، دا سګرټ دې له چا څخه رانیولي دي؟
دا مې بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دوکان تړلی دی.
بس 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 بس، پوه شوم. خامخا یې په سګرټو کې هیروین درکړي دي، ځکه معتاد شوی یې. اوس چې د بل ځای سګرټ رانیولی دي، نو وجود ته د هیروین نه دي رسېدلی او له دې خاطره ناروغ شوی یې.
زه نو اوس معتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اول یې باید له هغه ظالم دوکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه ولاکه یې پرېږدم، اول یې له ده سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه در راشه، دغه دوکاندار دی.
او قماندان صاحب، دغه دی. قماندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته
او زیم قماندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوې؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی، دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطان، ته خلکو ته په سیکریټو کې هیروین ورکوې؟ ما خو تا ته یوازې سیکریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیکریټ خرڅوې؟ ها.
هو قماندان صاحب، دا دی وګورئ، یوازې سیکریټ دي. قماندان صاحب دروغ وایي، په سیکریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه، دا دوکان دې موږ تلاشي کړو.
دا دی وګورئ، بل څه نشته قماندان صاحب، یوازې سیکریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا 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 مالګه ده.
نو ته خو سیګرټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور لپاره رانیول، کله چې کور ته ځم را سره وړم.
ته اوس پولیس غولاوې؟ ها، زه هیروین ښه پېژنم. زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قماندان صاحب، زه یې بوی پېژنم، دغه هیروین دي.
دا سیګرټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي؟
دا دا هسې قماندان صاحب، دا
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروین ورسره ګډ کړم؟ ته لږ دی خوښه.
دا دې وګورئ،
دا څه شی دي؟
دا دا قماندان
چپ شه، هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول. اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنې ته 400 هیروین دواړه خرڅوې؟ ها
قماندان صاحب، دا ځل مې پرېږدئ، بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای، خو دا ځوانان دي چې په نشو اخته کړي دي، دا به څنګه شي؟ سربازه.
بله قماندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته پورته کړه، چوزې ته یې بوزو. دا سګرټ، هیروین او چرس هم در واخلئ.
په دواړو سترګو قماندان صاحب.
دا سایدی رادیو درنو آوریدون کو دا دی اونه دا زهرو کاروان خپروانه پر هم دی زی پایت ورسیده. تر بیام پر لو یا مهربان الله سپارو، دا خدای پامان.
دا زهرو کاروان.
ستا عشق مسودایی زک گرزم هوایی، زک گرزم هوایی، ستا عشق مسودایی، ستا عشق مسودایی.
راشه راشه که حال زما گوره
راشه راشه که حال زما گوره
پو بدن می دسره لمبه پوره
پو بدن می دسره لمبه پوره
تل دم رستم نخواهی ها تل دم رستم نخواهی ها ستایش کرم مسودائی ستایش کرم مسودائی زکا گرزم هوایی ها زکا گرزم هوایی